په کابل کې لغرمې ورسته 2 بجې سپیډي رو محترم اوریدونکو السلام علیکم د دې سات پښتو خبرونه مو تر درو بجو ده په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه وړاندې سي و به ورچې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو خاص استاد ریچارډ هولبروک وایي د افغانستان د انتخاباتو د ورستیو نتایجو په معلومولو کې ځند ډیره د تشویش وړ مسله ده او د افغانستان د انتخاباتو نتایج شي ډیر وخت ونه نیسي نو رپورټونه به تر خبرونو ورسته درته معرفي کړم اول به صالح محمد صالح د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي
لغمان کې د تیر شپې سیلابونو یوولس کسان مړه کړي د ولسمشر حمید کرزي د فرمان پر اساس نن د کندز له مرکزي محبس څخه 23 بندیان آزاد شول په کندهار کې د وسلوالو طالبان یو قومندان ونیول سو په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې راځي د ایران پارلمان نن د جمهور رئیس د وړاندستویو 21 وزیرانو له جملې څخه 13 تنه ته د باور رای ورکړه بشپړ خبرونه اوري په داسې حال کې چې په لغمان کې پرونی ځنوژن کې بریټ درانه مرګ ژوبله اړولې د تیر شپې سیلابونو بیا دلته یوولس کسان مړه کړي او مالی تاوانونه اړولې دي د لغمان د ولی ویان سید احمد ساپینن ازادي رتوول تیر شپه په لنګر ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو یوولس کسان مړه کړل درې کورونه او درې سوه جریبه کرنی زمزکه ویجاړه کړه ساپی وی څلور مړي اوس مرک دي د زیاته کړه تر اوسه له دغو کورنۍ سره سمرسته نه ده سوې او له مرکزي دولت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده تیر ورځ په همدې ولایت کې په یو ځنوژن کې بریټ کې د ګڼو ملکیانو ترڅنګ د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال د لغمان د ولایتي شورا مشر او ځین نور چارواکي ووجل سول د افغان ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر اساس د افغانستان د خپلواکۍ د نوې مکالیزه په مناسبت نن د کندز لمره محبس څخه 23 بندیان خوشې سول د ازادي رادیو د خبريال د راپور پر اساس په خوشې سو بندیانو کې 15 شزي او 2 تن کې زلميان شامل دي د ولسمشر د فرمان لمخي د 400 نور بندیانو د بند مده کمه سوي ده د راپورونو پر اساس په خوشې سو کسانو کې داسې بندیان هم شامل دي چې د افغانستان کورنۍ امنیت ګډوډ کړي وو د کندز په مرکزی محبس کې د محل 304 تنه بندیان دي چې 43 دي او دغه شوزو سره و ماشمان هم په محبس کې شپې سبا کوي نړیوال ځواکونه وی په کندهار کې د وسلوال یو مهم قومندان نیول دی دغه ځواکونه له خوا په خبرې سی اعلان کې راغلی چې د وسلوال دغه قومندان د کندهار په ګڼو بمی چاودنو او وسلوال بریدونو کې لاس درلود ویل کیږي چې دغه طالب مشر د جړی ولسوالۍ اشغو نوم کې تنځ دین ول سوي خو په اعلان کې د هویت په اړه څنې دی ویل سی او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه کوم تفسیر کړی دی ایصف په یو بل اعلان کې ویل دی چې د افغانستان په جنوب کې پرون یو عسكر په بمی چاودنه کې وژل سوی دی د بغلان ځینی اوسیدونکو وایي د وسلوالو فعالیتونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې زیاتې سوي چې د دوی ورسره اندېښنې هم زیاتې سوي دي په ولسی جرګه کې د بغلان یو استاذ شیر احمد احمدی نن ازادي رو تول تیر ورځ په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د واده له یو محفل څخه وسلوالو طالبانو یو تن وتښتاوه له دولتي ځواکونو سره د لاس لرلو په تور لمړی په ډزو وواژه ورسته په عام محضر کې په دار وځړاوه د ولسی جرګه دغه استاذ له دولت څخه وغوښتل چې د دې ډول فعالیتونو مخه دی ونیسي د یو بل خبر پر اساس د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې هم د عیني شاهدانو په خبره تیر شپه د سړک جوړونې د یو امنیتي شرکت یو ساتونکی د وسلوال طالبانو لخوا تر تښتونې وروسته په ډزو وژل سوی دی وسلوال طالبانو په دې اړه کوم تفسیر نه کړی او نن پنځشنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د نورو آثار په بدل کې په دې توګه تبادله کیږي یو امریکایي ډالر نه ترويشت افغاني یو اروپایي رو پیندوس افغانۍ نشپېته پوله یو سلینګ پاوند ناوی افغانۍ یو سعودي ریال 14 افغانۍ زر ایرانی تومان 40 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ اوس نوریاس نوري سیمایز او نړیوال خبرونه دراوړي
د ایران پارلمان نن د جمهور رئیس محمود احمد نژاد د وړاندې شوو 21 وزیرانو 13 ته د باور رای ورکړه وکیلانو په قاطی اکثریت سره د احمد نژاد لخوا غوړه کړې شوې د دفاع وزیر احمد وحیدی ته ورکړی شوې د دفاع وزیر احمد وحیدی ته د باور رای ورکړه خو درې نور کاندیدان یې رد کړل وحیدی چې له 290 رایو څخه 218 تر رای خپلې کړې په ارجنټاین کې په 1994 کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بمی حمله کې د لاس لرلو په تور ته تعقیب لاندې دی په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي وو په همدې حال کې پارلمان د احمدی نژاد لخوا د پوهنې او د ټولنې زوزو چارو وزارتونو ته نومول شوي خزینه وزیرانو ته هم د عدم اعتماد رای ورکړي دریم رد شوی د انرژي وزیر دی وکیلانو یې خزینه وزیر ته د باور رای ورکړه دا وزیر بچی د روغتیا د وزارت چارې سمبالوي له 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړنی خزینه وزیر وي چې په کابینه کې شاملېږي د کابینې یوشت وزیرانو ته د رایې ورکول د جون د میاشتې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د احمد نژاد لپاره لومړی مهم ازمیښت هم دی. د ایران د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی یو همکار ویلي دی چې د جون د میاشتې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته په واټونو کې د قهرجنو اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې 2 تنه وژل شوي دي. د اګست په 11 علي رضا حسیني بهشتي ویلي وو چې په تاوتریخوالي کې 9 کسان وژل شوي وو. چارواکو په دغه تاوتریخوالي کې چې مخالفین د هغه مسؤول بولي د 6 کسانو وژنه تایید کړې ده. بهشتي د اپوزیسیون لخوا د ټاکل شوې هغې کمیټې مشر دی چې له انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو کسانو د سرنوشت په هکله څېړنه کوي. ایران وایي د خپل لانجمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره به هیڅ ډول ضرب الاجل ته چې هغه ګواښ او فشار بللی غاړه کې نه ږدي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسن قشقوي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې د نړۍ شپږو سترو طاقتونو له ایران وغوښتل چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له دایرېدو مخکې ورسره وګوري څو د اټومي پروګرام په اړه یې خبرې وکړي. د روسیې، چین، امریکا، فرانسې، برېټانیا او د جرمني د چارواکو لخوا تر غونډې یوه ورځ مخکې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي ویلي وو چې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دی او پر نویو وړاندیزونو کار کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید چټک اقدام وشي کنه نړۍ د محوه کېدو په لور روانه ده. هغه دا څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په اړه په هغه کنفرانس کې وکړي چې د څه باندې 150 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې ده. بان کی مون پر دولتونو غږ وکړ چې مخکې له دې چې د ډسمبر په میاشت کې په کوپنهاګن کې په دې اړه غونډه جوړه شي د اقلیم د بدلون په پالیسیو کې ډېر پرمختګ په لورې ګام پورته کړي. په داسې حال کې چې د انډونیزیا د جاوا د ټاپو تر اوبو لاندې د زلزلې له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 ته اوچت شوی. د ژغورنې د ډلو هڅې نن هم روانې دي. د دغه زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په اندازه و ثبت شوی څه باندې 400 تنه ټپیان شوي دي. د دې ویره شته چې د مړو شمېر ښایي له دې هم پورته لاړ شي ځکه چې تر اوسه په لسګونو خلک ترې تم دي او د ژغورنې ډلې تر اوسه پورې زلزله ځپلو لرې پرتو سیمو ته نه دي رسېدلي. چارواکو وویل دغه زلزلې له امله د جاوا په لویدیځه برخه کې په زرګونو کورونو ته زیان رسېدلی. تر ټولو ځپل شوې سیمه د سیانجور سیمه ده چې د جاکارتا جنوب پلو په 100 کیلومتر کې پرته ده. په دې سیمه کې زلزله د ځمکې د ښویېدو سبب شوې ده. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
سات په کابل کې د غرمې څخه 2 او 8 دقیقې سوی د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر 3 ده. تاسو به تر 3 په خبرونه کې د دې مطالبه تفصیل واوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په پاریس کې د وروستۍ غونډې جزئیات وړاندې کیږي. په افغانستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د څه د پاسه 2000 ادعاو په اړه تحقیقات پیل شوي. په ننګرهار کې تازه سیلونه راغلي او د پخواني سیلونو کې د متضرر شویو کورنیو خلک وایي چې مرستې ځنډیږي.
دینا موږ هیله کوو چې موږ مرسته وکړي. که مرسته ونه کړو موږ به څه کوو؟ په دغه د روژې په میاشت کې او دغه د قیمتۍ او دغه په وخت کې څه وکړو؟
کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو او د غرب په څو معتبرو رسپانو کې د افغانستان پر حالاتو تبصرې هم اوریدای سي. د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. مخکې تر دې چې د پاریس د کانفرنس په اړه رپورت وړاندې سي، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان بشپړه شوې ستراتیژي تړل کېږي او ویل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما پر دې غور کوي چې افغانستان ته نور عسكر ولېږي. د امریکا جمهور رئیس مخکې ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به افغانستان ته 1000 نور عسكر واستوي. خو آیا باراک اوباما د همدې عسکرو پر لېږلو غور کوي که نور سرتیري افغانستان ته لېږي؟ د اسوسییټډ پرس اژانس په دې اړه رپورت لري چې احمد شیبر به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پر دې غور کوي چې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لېږلو غوښتنه وکړي. ولسمشر اوباما اوس هغه نوې پوځي ستراتیژي څېړي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د دوشنبې په ورځ بشپړه کړه او د چهارشنبې په ورځ یې د ته وسپارله. په دې برخه کې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته نور پوځیان استوي، د امریکا د دولت یو مهم غړي چې نوم یې اسوسییټډ پریس اژانس نه دی اخیستی وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اوباما پر هغو عسکرو غور کوي چې افغانستان ته یې واستوي چې ور له مخې یې د هغوی د لیږلو ژمنه کړې وه چې روان میلادي کال به یې واستوي او که نور اضافي پوځیان دغه هیواد ته لیږي. د سپین ماڼۍ یو چارواکي چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې د اسوسییټډ اژانس ته وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په برخه کې دې مسلې ته اندېښنه شته چې څرنګه به نوي عسکر د القاعده شبکې له تبلیغاتو سره مقابله کوي ځکه چې یو شمېر به وایي چې دې عسکرو افغانستان اشغال کړی دی. دوهمه خبره دا ده چې د پوځیانو د زیاتېدو تاثیر به پر پاکستان څوي. داسې باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن هم د دغه اتومي هیواد په لرې پرتو غرونو کې چرته پټ دی. د سپینې ماڼۍ د مسؤول په وینا د امریکایي عسکرو روغتیا ته هم اندېښنې شته. دوی په افغانستان او عراق کې له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. بله مسله چې سپینه ماڼۍ هغې ته اندېښنه لري دا ده چې اضافي عسکر به په افغانستان کې د باراک اوباما اهداف تر څه حده ترسره کړي. آیا دوی به وکړای شي چې له افغانستان او پاکستانه د القاعده او طالبانو جرړې وباسي؟ د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا شایي د اضافي عسکرو شمېر لږ وي، ممکن تر هغه کم وي چې مخکې جنرال مکریسټال ویلي وو چې 10,000 اضافي عسکرو ته به اړتیا پیدا شي. د پوځي چارواکو په وینا مکریسټال همدارس په افغانستان کې د پوځیانو د تحرک غوښتنه کړې ده، داسې چې د یوې سیمې پوځیان بلې او د بلې بلې ته واستول شي. افغانستان ته د نویو امریکایي عسکرو له لیږلو سره په امریکا کې د وروستي سروې له مخې ګڼ امریکایان مخالفت کوي. د حاکم ګوند په منځ کې هم هغه کسان لږ نه دي چې وایي په افغانستان کې باید امریکا ځان ډېر دخیل نه کړي. له دې جګړې سره د امریکایانو دلچسپي وروسته تر دې کمه شوې ده چې تېره میاشت په جګړې کې د تیرو اتو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت ډېر بهرني عسکر په افغانستان کې ووژل شول. افغانستان ته به د امریکایي عسکرو د لیږلو مسله په څو اونیو کې روښانه شي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسټل له څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د ستراتیژۍ په بیا کتنه بوخت وو او په دې اړه له یو شمېر کارپوهانو سره هم خبرې کړې دي. د رویټر اژانس په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې وایي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي قومندانانو د زیاتو عسکرو د ضرورت مسله مخکې له مخکې له جنرال ستنلی مکریسټل سره یاده کړې، خو سپینه ماڼۍ باید دا غوښتنه په افغانستان کې د جګړې د لا زیاتې پراختیا یا سیاسي عواقبو او همدارس په عراق کې د خپل عسکرو د موجودیت ضرورت ته په توجه تنظیم کړي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس مخکې تر دې یو اړخ خپل څرګندونو کې په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د بخوانی شوروي د تقریبا 1,600 عسکرو موجودیت ته اشاره کړې وه. د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې د زیاتې قوې استول به د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ فاصله زیاته کړي. جنرال ستنلی مکریسټل اوس په افغانستان کې لشت لږه د 1,300 عسکرو قومنده په لاس کې لري او د روان کال تر پایه به 2,000 نور عسکر هم پرې ور اضافه سي. د دې عسکرو لوی شمېر امریکایان دي. دا چې جنرال ستنلی مکریسټل په افغانستان کې د څومره عسکرو لپاره نور ضرورت ویني د دې بیا کتنې جزئیات لا نه دي څرګند شوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو تاسو هر روز د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په 100.15 اف ام باندې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې پاک صاف اوریدلای شئ. همدارس تاسو کولی شئ چې په ټول افغانستان کې هر ځای چې یاست په 1269 نوي متوسط موج باندې د ازادي رادیو واوري او که انټرنیټ لري دا یې تر ټولو اسانه لار ده. د ازادي رادیو د ویب سایټ آدرس دی www.azadiradio.org. په دغه ویب سایټ باندې تاسو هم د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلای شئ او هم کولی شئ چې د ورځې مهمه تبصره د افغانستان په اړه ورسي خبرونه او په ژوره پوری مطالب د ازادي رادیو پر ویب سایټ باندې ووایست. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو خاص استازیر چارت هول بروک ویلي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په معلومولو کې ځند ډیره د تشویش وړ مسله نه ده او د افغانستان د انتخاباتو نتایج شاید ډیر وختونه نسی. ریچارډ هول بروک په افغانستان کې د انتخاباتو په پروسه د موجودو انتقادونو په اړه ویلي د نړۍ په هر برخه کې دیموکراتیک پروسې له دغه جنجالونو سره مخامخ کیږي. ریچارډ هول بروک د یو شمېر اروپایي او امریکایي هیوادونو د استازو په ګډون پرون په پاریس کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې د څرنګوالي په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړ او پر دې مسلې بحث کړی. ردوان مراد په دغو بحثونو جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د پاریس په غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. هولبروک د شپږویشتو هیوادونو له استازو سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو او په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو په دغه پروسه کې د درغلیو د اداو په اړه خبرې او سلا مشورې ترسره کړې. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس وای ریچارډ هولبروک د غونډې ګډونوالو ته ویل د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې یو قانوني اندېښنه ده. نوموړي له افغان ولسمشر کرزي سره له انتخاباتو یو ورځ وروسته د خپلې غونډې په اړه ویل د ده او د حامد کرزي ترمنځ غونډه کې په انتخاباتو کې د درغلیو موضوع په زیاته اندازه نه ده مطرح شوې. هولبروک د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو موضوع ته په اشاره سره وړاندې ویل د رایو د شمیرلو پروسه لا دوام لري. دغه پروسه په ترڅ کې به د درغلیو په اړه ګڼ شمیر ادعاوې وشي. دا ډول ادعاګانې د نړۍ په ټولو ډیموکراټ پروسو کې رامنځته کیږي. موږ د امریکا په منیسوټا ایالت کې تیر کال د سنا د مجلس انتخابات درلودل چې نتیجو یې ومیاشتې وخت ونیو، خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې به دومره زیات وخت ونی نیسي. هولبروک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کا ایډی دارت کړ چې واکې نړیواله ټولنه په دې غور کوي چې د ولسمشر حامد کرزي په اداره کې په نړیواله سطحه یو منل شوی شخص وټاکي څو د نوموړي واک وویشل شي. په غونډه کې د کوربا هیواد فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر ویل په انتخاباتو کې د درغلۍ موضوع د ولسمشر کرزي اعتبار ته زیان رسوي. هغه وړاندې ویل فرانسه به د افغانستان راتلونکي حکومت سره په دې هیله چې قانوني بڼه به ولري همکاري وکړي. بل لور ته په برسلس کې د ناټو سرمنشي اندر فوخ راسموسن ویل د دغه تړون غړي هیوادونه به له دې نه په صرف نظر چې د انتخاباتو نتیجې څه راوځي له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې وي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د ناټو سرمنشي په حواله وایي دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه انتخابات قانوني او شفاف بولي او که څنګه. هغه خبریالانو ته ویل هیله لري چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجې به د اعتبار وړ وي. راسموسن زیاته کړه د ناټو تړون شاوخوا 6000 سرتیري یوازې د افغانستان د انتخاباتو لپاره په دې هیواد کې نه دي پراته. د نوموړي په وینا دا باید له یاده ونه ویستل شي چې ناټو توانېدلې څو په کامیابۍ سره افغانستان د تروریستانو په ځاله باندې لا بدلېدو وساتي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه واضح خبره ده چې موږ په افغانستان کې د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکي یو. زه هیله لرم چې د انتخاباتو دغه ټوله پروسه به په خپل د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ وي. زه فکر کوم چې دا به له وخت نه مخکې وي چې د دغه انتخاباتو په اړه موږ دلته او په اوس وخت کې قضاوت وکړو. په فرانسه کې د افغانستان په اړه دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرنیو ځواکونو ته اوښتو پراخو تلفاتو په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې د ماموریت د دوام په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
د پاریس په غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو انتخاباتو په اړه د نړیوالو اندېښنې مطرح شوې او بحث پرې وسو. دوی د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو د اداو په اړه هم خبرې کړې او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د انتخاباتو نتایج به د اعتماد وړ او شفاف وي او په افغانستان کې به یو قانوني حکومت ایجاد شي. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې پروسه کې د درغلیو د 2000 رپورټونو په اړه تازه څېړنه پیل کړې ده.
د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو له ډیرو سره جوخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د سباند 2000 شکایتونو د سیړلو لپاره یې خپلې هڅې چټکې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس ګرینټ کیپن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې تر اوسه دوی 2180 شکایتونه ترلاسه کړي چې ډېر یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دي. دا وایي موږ د هغو څه باندې 2000 شکایتونو درجه بندي وکړه چې موږ تر رسیدلی وو. دا مهال موږ د دغو شکایتونو په سړلو بوخت یو. هیله من یو چې تر یوې اونۍ پورې خپلې څېړنې بشپړې او په اړه یې پریکړه وکړو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس څرګنده کړه چې ډېر شکایتونه په انتخاباتو کې د بدنظمۍ او د رایو د صندوقونو د ډکولو او د غرض د بیکیفیت رنګ په اړه دي چې له بیلابیلو ولایتونو په خاص ډول د کندهار، بغلان او کابل څخه دوی ته رسیدلی دي. ګرینډ کیپن وویل چې 6225 شکایتونه لومړۍ درجه دي چې یو ویای له بغلان ولایت څخه دوی ته رسیدلی او له کندهار او کابل څخه 492 درجه شکایتونه دوی ترلاسه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس و نه ویل چې دغه ولایتونو څخه په کوم مواردو کې شکایتونه دوی ته رسیدلي، خو دای په ډاګه کړه چې دغه ولایتونو ته تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی دی.
The ECC has had teams in Ghazni,
دای وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له یوې اونۍ راهیسې تحقیقاتي پلاوی د غزنی، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته استولی دي. دا هم په پام کې لرو چې د راتلونکو اونۍ په ترڅ کې نورو ولایتونو ته هم تحقیقاتي یا څېړنیز پلاوی ولیږو. د روان کال د اسد ازمري د میاشتې په 9 نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه وروسته د انتخاباتو د ترسره کېدو د څرنګوالي او په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه ډیر شکایتونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ځینو نورو څارونکو ارګانونو هم په انتخاباتو کې یو لړ درغلۍ او ستونزې تایید کړې دي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې دوی ته رسیدلي شکایتونه به په جدي او حتمي توګه وڅېړي، خو دا لا نه ده معلومه چې شکایت کوونکي او کاندیدان به دغه څېړنې او د انتخاباتو نتایج تر کومه حده ومني.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو څرګندونې مو واورېدې. البته یوه یادونه کوم چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو له اعلان سره عکس العملونه او البته د قسمي نتایجو د اعلان سره عکس العملونه او د دغو عکس العملونو اغیز د افغانستان پر امنیتي وضعیت دا هغه مسله ده چې د ازادۍ په چپو کې پروګرام یې له میلمنو سره څېړي. نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام د راډیو خبریږي او د ازادي راډیو ټلیفونونه تاسو په اختیار کې دي. کولای سي چې د پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړي او خپل نظر د انتخاباتو د نتایجو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. نن د کابل په وخت د ماپښین له 3 بجو د مازدیګر تر 5 بجو د ازادي په څپو کې پروګرام اوریدای سي. په کابل کې د ټلیفونونو شمیرې دي، البته د افغانستان شمیره ده 0-2-25-55 او 0-9-40-50-50 او همدارس تاسو کولای سي چې د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې ایمیل یا برېښنالیک راولیږئ او خپل نظر د نور سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.org. د کونړ والی فضل الله واحدی وای یو شمیر بهرنی کړي په افغانستان کې د انتخاباتو د دیموکراتیک پروسې د تخریب هڅې کوي او په دې توګه په دې هیواد کې د یو کمزوري حکومت تر منځ کېدو زمینه برابروي. شغلی واحدی د کوم ځنګړي هیواد یا د کومې ځنګړي ادارې نوم نه دی اخیستی، خو نن په کونړ کې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې چې جزئیات په لغه ځای د ازادي راډیو خبري وړاندې کړي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی یو غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل د هیواد د نور برخو په څیر د کونړ خلک هم د ټاکنو پر ورځ په ډیرو سختو شرایطو کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او هلته د جمهوری ریاست او ولایتي شورا کاندیدانو ته رای ورکړي، خو اوس ځینې هیوادونه او هغوی پورې تړلې ډلې ټپلې غواړي چې د افغانانو د قربانۍ په سین لاهو کړي او دلته د خپلې خوخي ګډاګي حکومت رحمان ستکړی.
دلته چې دي چې په انتخاباتو کې دا و شو دا و شو او چې یو چار واښه یو بل ورته ترڅو چې یو خلا صفت دولت په افغانستان کې به جوړ کړي. یعنې د افغانستان دولت د خارجیانو لپاره باید یو خلا صفت دولت وي.
هغه ول بهرنین د افغانانو پرایو رامسته شوه او داسې حکومت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله، امنیت او د هیواد پرمختګ غواړي. خاغلی وحیدی ول نن چې بهرنین د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد د شتون خبري کوي، اصلي بنیادی همدغه مرستندوی او ټولنو او هیوادونو یې خېده. هغه ول بهرنین د دې د پاره د ټاکنو د نتایجو په باب منفي خبري کوي چې څو په افغانستان کې یو واکمن حکومت رامنځته نشي او دلته اداري فساد او نورې ناخوالې پای ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً دا ازادي رادیو د انګریزي ژبه ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې تیر شپه په زیاتو سیمو کې سیل راغلی چې ویل کېږي زیات اندازه زراعتي ځمکې تخریب کړي او د خلکو زیات کورونه یې وړي دي. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پنځشنبه د شپې راوتلی او سیلابونو د ننګرهار د خیوي په ولسوالۍ کې بیلابیلې سیمې ځپلي او د 2500 په شاوخوا کې کورونه یې نړولي او یا زیانمن کړي دي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس اقبال سعید د پنځشنبه په ورځ وویل
د تېرې شپې د اورښتونو له وجې چې موږ ته کوم اطلاع ترلاسه شوي دي هغه د خیوي ولسوالۍ ده چې هلته تقریبا 15 خریو کې د باران شوی ده او ډېر زیان یې رسولی ده چې په هغې خریو کې کوندی شامل کاشبر کاشکوټ کلاټک ده او ګمبیری ده چې زموږ د سروې ټیمونه هلته لاړ دي انشاءالله په نږدې وخت کې به د هغې خامو په لاس راوړي او په تخمینی شکل سره ویلی شو چې 2500 کورنۍ ته هلته زیان رسولی ده. مرګ ژوبله نه لري، البته زراعتي هغه لري فصلونه یې تخریب کړي دي. دا به د موږ د سروې هیئت به دقیق ارقام په لاس راوړي هغه بیا وروسته انشاءالله موږ تاسو ووایي.
په خپله سیلاب ځپلي ډېر هیله منو چې د حکومتي ادارو لخوا ورسره مرستې وشي.
زما نوم اتل دی، د ننګرهار ولایت د خوی ولسوالۍ اوسېدونکی. تېره شپه سیلابونه راغلي وو چې ډېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
د سیلابونو څومره کورونه وران کړي؟
سیلاب چې راغلی ډېر زیات کورونه وران کړي چې دقیقه شمېره یې معلومه نه ده او نه څوک یې پوهېږي چې منسونه وران کړي دي. خو پروسه کال هم راغلي وو چې ډېر کورونه یې وران کړل او ډېر تلفات یې ورسول. دولت مرسته نه ده کړې، موسساتو مرسته نه ده کړې، خو مرسته یې وکړه هغه مهال چې یو کال تېر شوی و. نو دې نه موږ هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي. که مرسته ونه کړي نو موږ به څه کوو په دغه د روژې په میاشت کې او دغه د قیمتۍ او دغه په وخت کې څه به کوو؟
د ننګرهار د سرې میاشتې له رئیس نه مو همدا پوښتنه وکړه چې هر وخت مرستې ډېرې ځنډنۍ کېږي. ده وویل
البته موږ د موږ ټینګار هم دی ځکه حادثه 40 ساعته وخت لري، باید د حادثې د شروع نه تر 40 ساعته پورې بیرته حادثې ته ځواب وویل شي. موږ کوشش کوو چې دغه تطبیق او دغه پروسیجر تطبیق کړو. خو بعضې وخت داسې کېږي چې مثلا موږ ارقام په هغې ورځ کې په لاس راوړو د اسرار کمیټه تر هغې چې خپل آمادگی کوي په هغې کې ورځ دوه لګېږي. نو موږ هیله دا ده د کومک کوونکي ادارات هم چې کله دغسې پېښې کېږي هغوی په هغه په کمیټه کې عاجل خپل امکانات موږ ته ووایي او چې موږ کوم وخت ورته ور وښیو په هماغه وخت کومکونه آماده کړي او په یعنې وخت کې چې 40 ساعتونه مخکې موږ احصایې ته کومکونه ورسوو.
د ننګرهار په اسمان کې اوس هم ځای ځای وریځې کتل کېږي. سیمه ییز خلک بارانونو ته خوشحاله دي خو د سیلابونو له ویرې ډېر اندېښمن دي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د غذایي موادو اداره وایي په ننګرهار کې لږ تر لږه 1500 سیلاب ځپلو سیمو ته خوراکي مواد استولي دي. په دې ولایت کې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې موادو د ویش پروسه به لا دوام وکړي. البته دغه مرستې هغو کورنیو ته استول سوي دي چې په تیر وار سیلابونو کې متضرر شوي وي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي چې په سیمه کې د لا زیاتو موادو لپاره ضرورت دی.
حاجی اعتبار خان پرون شروع پیشوی دا بل ورځ په تجارانو کې حاجی صاحب غلام الله یو ډیر حکومت لري خلکو سره کلو به د سری میشت ډیر حکومت کو کې نه سب کو کو پرون د سری میشت رئیس کومو د سار نه د ماخامه پوري په خلکو توجیه کوله. وس دا غنم غړی راغلی دي دام دلته توجیه کې ډیر خپه ترتیب سره دوکب کې نشته خیانت پکې نشته پقه لیس پانی توجیه کوي
په دغه مرستو باندې د خلکو کار کیږي
نه نه په دیو چر دی خو دیوالونه غرزی دلی کورونه غرزی دلی دي څه خیمه راغلی هغه ډیر کم دي هغه مانیم د دیو کار نه کیږي.
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلاب ځپلي خلک نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو خیریه ټولنو او حکومت ته کومک غوښتنه کوي. سات په کابل کې 2:30 بجې کېدونکې د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرو د ماپښین د دریو د مازدیګر تر 5 بجو د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د قسمي نتایجو اعلان سره عکس العملونه او د دغو عکس العملونو اغیز د افغانستان پر امنیتي وضعیت هغه مسله ده چې د ازادي په څپو پروګرام کې به نن له میلمنو سره وڅېړل شي. د ازادي راډیو ټلیفونونه تاسو په اختیار کې دي کولای شئ د میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا خپل نظر د انتخاباتو د نتیجو په اړه له ازادي راډیو سره او د راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. په دغه ټلیفونونو کابل ته ټلیفون کولای شئ 0902-25-55 او یا هم د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې د دغه پروګرام مسؤل تاسو کولای شئ چې ایمیلونه راولېږئ. د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.org. لدی لارې به تاسو نظر له نورو اوریدونکو سره هم شریک شئ. د دا پښتو خبرونه تر درو بجو ده په یاد ولري چې په درو بجو د ازادي او په چپو کې پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې به ورسره د کابل چا پرسپانو ته کتنه وکړو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو خو د دې سات د مهمو خبرنو لنډیز نوریاس نوري هم دا اوس وړاندې کوي.
په لغمان کې تیر شپه سیلابونو یو لس کسان مړ کړي دي. د ولس مشر حامد کرزي د فرمان په اساس نن د کندوز له مرکزي محبس څخه 240 بندیان آزاد شول. په کندهار کې وسلوال طالبانو یو قومندان ونیول شو. په بغلان او کاپیسا کې وسلوال کسانو دوه تنه وژلي دي. د امریکا سفارت وایي د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي خبر شوی راپور ملاتړ کوي. د ایران پارلمان نن د جمهور رئیس محمود احمد نژاد وړاندې شوی یو شتو وزیرانو 300 د باور رای ورکړه. د ایران د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی او همکار ویلي دي چې د جون د میاشتې د ولسمشرۍ له لاندمنو انتخاباتو وروسته په واټونو کې د قهرجنو اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې 2 تنه وژل شوي دي. ایران وایي د خپل لاندمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره به هیڅ ډول ضرب العجل ته چې هغه یې ګواښ او فشار بللی غاړه کې نږدي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید چټک اقدام وشي کنه نړۍ د محوکېدو په لور روانه ده. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اسرائیل باید د غزې ترانګې محاصره سمدستي پای ته ورسوي ترڅو د اوبو رسولو او فاضل آب د تخریب شویو شبکو د ترمیم لپاره زمینه برابره شي. او په داسې حال کې چې د اندونیزیا د جاوا د ټاپو تر اوبو لاندې زلزلې له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 ته اوچت شوی. د ژغورنې د ډلو هڅې نن هم روانې دي.
د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو لنډیز مو غوړید. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر درو بجو ده. په خبرونه کې تر نورو مطالبه مخکې د کابل چا پرسپانو ته کتنه لرو.
د اراده خپلواک ورسپانه په افغانستان کې د روان جنگ په اړه په امریکا کې د شوی یوې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړي او لیکل دي چې په سلو کې 15 امریکایان په افغانستان کې د جنگ له دوام سره مخالف دي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د موجوده ستراتیژۍ د بدلون په اړه شوی سیړنې ته په اشاره لیکل دي چې افغانان په دې ستراتیژۍ کې د بیړني بدلون غوښتنه کوي. ورسپانه په دوام کې لیکل دي چې د جنرال مکرستل له خوا وړاندې شوی سپارښتنه باید یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي، بلکې د هغو د عملي کولو لپاره کوټلي ګام پورته شي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د شو انتخاباتو په اړه د امریکا وسنې دریس ته کتنه کړې او پوښتلې ده چې امریکا د افغانستان له انتخاباتو څخه څه غواړي. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې په لغمان ولایت کې شوی ځان وژن کې حمله ته په اشاره لیکل دي چې د حمله دا خو د لشه د تروریزم په خلاف د روان مبارزه ستراتیژي نوې کتنه ته اړتیا لري. ورسپانه د خپل تبصرې په دوام لیکل دي چې د طالب مشرانو د نخښه کولو لپاره یوازې د بي پيلوټه الوتکو بمباري کافي نه دي، بلکې د ځان وژن کو د روزنې مرکزونه باید په نخښه شي. ورسپانه د خپل لومړي مخپسر کې د افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرسیال ترمنځ لیدنه ته په اشاره لیکل دي چې د نشه یي توکو په خلاف د افغان حکومت مبارزه بریالی پر مخ درومي. د ویسا خپلواک ورسپانه هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا وسنی چلن ته په اشاره د ایشیا ټایمز ورسپانه په حواله لیکل دي چې د ولسمشر کرزي د ناکامولو لپاره د امریکا یوازنې هله د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دی. ورسپانه وړاندې لیکل دي چې دغه کمیسون له 15 غړو څخه درې بهرنیان دي چې مشري د یو امریکایي په لاس کې ده او کولی شي د انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راولي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کړنو ته په اشاره دا پوښتنه کړي چې د دې کمیسون پریکړه څومره د باور وړ دي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې خپل وخت ابس تیر کړي او نور لنډمهاله ستراتیژي د منلو وړ نه دي. د اسلام افغانیس دولت ورسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راغستې او سیړلې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د لودیز د زنو رسنیو پر راپورونو تبصره کړ او لیکل دي چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د لودیز د زنو رسنیو دریز له غرضه ډک دي. خو اسلام په خپل سر مقاله کې له لودیز رسنیو څخه غوښتري چې د داسې راپورونو له خپرولو ډډه وکړي چې په افغاني ټولنه کې ستونزې زیږوي. د راه نجات نه دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې هیڅ یو بهرنی هیواد ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاس وهنه وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په مرکزوب لکه زیاتېدو ته په اشاره د واشنگټن پوسټ ورسپانه په حواله لیکل دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی دی. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو پر وروستي راپور تبصره کړې چې پکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو ته اشاره شوې، خو له بزګرانو سره د نړیوالې ټولنې په مرستو چې د ورسپانه په وینا ناچیزه دي انتقاد شوی. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې په هیواد کې په شو انتخاباتو تبصره کړ او هغه بریالي بلل دي. ورسپانه په جلا مطلب کې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو لپاره د خلکو انتظار ته کتنه کړې، خو لیکل دي چې خلک باید له حوصله نه کار واخلي او نتایج په خپل وخت اعلان شي. او ورسپانه په خپل نننی کارتون کې د اسامه بن لادن د پټېدو مسله انځور کړ او پکې دا ښودل شوې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې دی، خو پاکستانی چارواکي افغانستان ته ګوته نیسي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو یو شمېر مشکوک کسان له اندازې چاودیدونکو موادو سره نیولې دي او په عین وخت کې سیمه ایز امنیتي ځواکونه د غولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د وسلوالي نشته خبر ورکوي. د دې دواړو مسلو تفصیل به له سیمې په دغه رپورټ کې واورئ.
دا خوست دی خوبه ولسوالی ولسوال زرمید مخلص وای دی پنځشنبه پښپا د ولسوالی د پخوانی زړې ودانۍ په ساحه کې د ملي اردو ځواکونو او یوې ډلې وسوالو طالبانو ترمن په وساتنه خطه کې د ملي اردو یو سرتیر ټپی شوی او دغه رات د بریټکونکو څخه څو تنه مړه ټپیان شوی چې یو مړی د جګړې په ځاګر کې پاتې او د ملي اردو ځواکونو لاس ته ورغلی دی. د ول جګړه هغه محل سره بند شو کله چې تصدم امنیتی ځواکونه د ملي اردو سرتیر د ملاتړ لپاره د نخت ځای ته ورسیدل. ولسوال زرمید زیاته کړه کته هم چې ولسوالی پخوانی ودانی داستوګنو کورونو ته نږدې موقعیت لري، خو د تیر شپې په نخته کې ځای اوسیدونکو ته کوم ځان نه دی رسیدلی.
مخالفینو مینه شه سوال ملي اردو په ورغلي دا حالت هم دوانه فرش اندینی ونی دي مینه هم ورسره یو مې انفجار کړی.
طالبانو د یعقوبی په ولسوالی کې د نخته پخلای کړی. زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې په یاد ولسوالی کې د ملي اردو پر ځواکونو باندې د طالبانو لورو د تیر شپې په وسواله حمله وب میچاودنه کې تر لسو زیات سرتیری وژل شوې دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دی وایندای دی بی بنسټه بولی. د بلخو په همدیش په د خوزکار په شمال ویدی زبرخه کې د دولو یو پروتو قومونو مانګلو او مقبلو ترمنس یو ځل بیا د وی پراخ ځنګلیز سیمې د ملکیت پر سر جګړه رامنځته شوې ده. د مقبلو یو قومي مشر مرزا ګل وای د دولو نور ترمن په د جګړه کې چې تر اوسه هم روانه ده د خکیل خو او څخه لستنه وژل شوې او 15 لس نور ټپیان دي. د پر محلي چارواکو تور ولګو چې د قومي مشرانو د غوښتنو سره سره د جګړې د مخنیوي لپاره تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی. په خوست کې د ورسته پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخویاش مرزایی اوسیدونکي له محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو څخه ګیله کوي او وایي چې په سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو شخړو او ناامنیو د دوام د مخنیوي لور ته چندانې پاملرنه نه ده کړې. دوی د دولت مشرتابه ته وړاندیز کوي که ژر تر ژره د دې ولایت پر حساسو پوستونو باندې د بې کفایته او غیر مسلکي اشخاصو پر ځای د خلکو د باور وړ مسلکي کدرونه ونه ګمارل شي، نو د دوی په اند دې ویرشته چې دولت د خوست د قومونو او ولسونو په منځ کې خپل اوسنی باور له لاسه ورکړي.
اوس هم د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو تبصرې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې لاندې پروازونه د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې د روسي غنې د وی مقالې عنوان دی. د دې مقالې په برخه کې راغلی که د افغانستان د ستراتیژي په اړه د جنرال مکرستال ارزیابي هر ډول وي، خو یو څرګند خبره اوس داده چې برتانیا او امریکا په افغانستان کې د ړندو په څیر عمل کوي. ورځپاڼه وایي دغه هیوادونه په داس یو جنگ کې چې تر اوسه هدف سم ندی ټاکل شوی پیسې بادوي او عسكر تلفوي. ګارډین وایي چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د بریالیتوب یو ګډ تصور هم نه لري چې په ګډه تعقیب کړي او په افغانستان کې بریالیتوب شمیره یا هغه افسانوي حیوان ته ورته دی چې سر یې د زمري، تن یې د ببر او لکۍ یې د مار ده. ورسپانه وایي دا درسته ده چې د بیا رغونې د زیارونو تقویه او د اداري فساد ضد مبارزه د افغانستان خلکو ته ګټوره ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د جنگ ټول هدف همدا و؟ ګارډین زیاتوي ځینې وړ اهداف شته چې د هغو لپاره جنگ عادلانه وي. د امریکا او برتانیې ګټې دا ایجابوي چې له افغانستانه د تروریستانو ټغر ټول کړی شي او دغه هیواد بیا د تروریستانو ځاله نشي. بلخوا یو داسې افغانستان چې پیاوړی حکومت پکې نوي د جنگ سالارانو او ملیشو او د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو په میدان بدلیږي. ګارډین زیاتوي چې له اتو کلونو مداخلې وروسته اوس د لویدیځو هیوادونو اخلاقي وظیفه ده چې پرې نږدې افغانستان یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته پرېوځي. خبرسپانه وایي چې دغه کوچنی هدف په افغانستان کې د یو لوی هدف یو برخه ده چې د ترسره کولو لپاره کومه دقیقه ستراتیژي نه ده معلومه. ګارډین ټینګار کوي چې په افغانستان کې د جنگ بڼه تر اوسه د ناکامۍ تصویر لري او نوې ستراتیژي باید د بریالیتوب تصویر ولري. د برتانیې یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ هم د افغانستان په اړه په یوې بلې موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د کلاشینکوف د بیې لوړېدل ښیي چې په دغه هیواد کې د زور زیاتی اعمال مخ په زیاتېدو دي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو میل کلاشینکوف په افغانستان کې په $600 رانیول او پلورل کیږي او له دې ښکاري چې د دغه ټوپک بازار ګرم شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه وسله په منظمه توګه د افغانستان شمال ته استول کیږي او دا ویره شته چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اختلافاتو زیاتېدل به افغانستان له یوې خطرناکې مرحلې سره مخامخ کړي. په افغانستان کې لویدیځو ډیپلوماټانو دغه ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی د کورنۍ جګړې د بیا پیل ویره لري. انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکي سره له دې چې د انتخاباتو په اړه شکایتونه یوازې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون پورې ارتباط لري، خو که چیرې کاندیدان دغه شکایتونه سړکونو ته راوباسي نو الګوله او زور زیاتی به رامنځته شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوښنسي او رسته بیا وسندره وړاندې سي. خو یو یادونه کوم چې د ازادي په څپو کې پروګرام نن د دریو بجو څخه پیل کیږي او د مازدیګر تر 15 بجو د افغانستان د انتخاباتو د قسمی نتایجو په اړه د عکسلملونو او همدارس د دغو عکسلملونو اغیز د افغانستان پر امنیت باندې په اړه تاسو کولای شئ چې د پروګرام لمنو پښتنې وکړي. د ازادي رادیو د ویب سټ لري تاسو پروګرام ته ایمیل نور علي www.azadiradio.com د دې لري تاسو ایمیل راولې او همدارس تاسو کولای شئ چې ټلیفونونه وکړئ. د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام د پیل په وخت درته اعلان شي. نو د پروګرام مخ په یاد لري د ماشین د دریو بجو څخه د مازدیګر تر 15 بجو.
ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په څیر داونه هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیل موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپل سیمه ایز ستونزو په اړه څرګندونه کړي. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و.
الو، زه مو ایبلا وفادار چې میدان وردګ ولایت باندې چا کول سوالې د ګوډا دی مرزي دی کلی اوسیدونکو یم. پیلان په ایران کې د اسپان کې د مسافرې شپې ورځ سبا کوم. زه د ټول افغانستان ملت څخه خواهش کوم چې دوه جنگ او دوه جګړو نه د لاس واخلي، د سر هیڅ خلک کار واخلي. ولا موږ چې د نړۍ کاروبار وینو، په نړۍ کې ټول مرمختګ راي دي، په افغانستان کې ورځ په ورځ د بدري ورځ په ورځ خرابوالی منځ ته راځي. اوس په دغه ایران کې دغه افغاني ځوانان ټول بدبخته دي، ویني چې په غضب ککړ دي، پلمه نه شو ورته کوي، طالب نه راته کوي، د حکومت نه راته کوي، سي څه وایي. نورم په خدای سپارو د دوه مهاجرو باره کې تاسو باید زیات توجه وي.
دغه د مخوله د کمپیوټر د روشانه چې ډیر پازاد یو موږ له ایران چې سره وخت تلیفون کوو، خدای تعالی دې جن واخلي. سره اوس موږ کارت ورجمع کوله زره هغه 15000 دی، و خو دې 15000 موږ ته پاتې چې دا کمپیوټر کله لیکان کې غږی، کله څه پیرا کوي، کله څه پیرا کوي، کله دې خروینګار پکې وږي. مخوله دې سره ډیر پازاد.
السلام علیکم، زه عبدالحق اخی عبدالرحمن ولید علی شام ورسوالی سالا دنیم کلی سخه زم وهمه. د ازادي رادیو څخه په دې ډیره مننه کوم چې د افغانستان پیاوړي او درې نامتو کاندیدانو سره مصاحبه وکړه او د دې خبرونه نیخ په نیخ خبره کړه.
زه غلام حسن خان کوچای د لوګر له ولایت نه تاسو سره په تماس کې هم. زه د ازادي او اوریدونکو کارکونکو ته ډیر له حده زیات سلامونه وایم او پزله سلام وروره. د موږ مشکل د تاسو نه داخله کومه چې د ما دا پیغام اصول مقامات ته وربره سوی. د موږ په افغانستان کې د کوچیانو مشکل په هر ساحه کې چې وګورې دومره حد زیات چې دیو افغانم دومره مشکل نسته. د حامد کرزي په دوره کې د موږ مالچرونه او د مالدارۍ ترجیحونه ټول غوښتنه او لجستي وي چې د موږ هیڅ پوښتنه نه کیږي. موږ له تاسو نه د هیله کوو چې د کوچیانو د پوښتنه وچې کوچیانو ته د ترجیحونه د فرمانونه په لاس کې لري بیرته راستانه شي او که راستانه نه شي نو کوچیان آیا نور څه مخه لري؟ نو کومې خواته ولاړ شي؟ په پاکستان کې پاکستان نه پرېږدي، په ایران کې بل څوک نه پرېږدي، نو موږ کومه خواته ولار شو په چا پر مربوط یو موږ نور وسلام غلام حسن خان سلیمان خیل کوچای د لوګر ولایت نه
زمو ایبلا د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د شش د کلی اوسیدونکو يم او زله ایران څخه د ازادي رادیو ته پیغامونه وړاندې کوم وای مثال د مینې می دنیا ته پرېږ د سلګي او هم وسمی جړه ته پرېږ د جانان استادي خوشحالي سي نصیب زی محدت غمونه ماته پرېږ د چنه لما او نه لتا سره وی احساس د شکلو بل چا سره وی اسی د بل طبيب طلب مکوا د زړه دارخو لا آشنا سره وی او بل وای بیا به نه درځي خوبونه بیا به جاړي چې می بنشي د دنونه بیا به جاړي ګورزما ارمان به درشي وخت به تیر وی چې می ګوري د شیرونه بیا به جاړي
سلام علیکم زله پښتیا ولایت د تیری د مومن خلو د کلی اوسیدونکو یم دما د افغانستان حکومت دا خواهش ده زمونږه تیری کې یو مکتب او موږ د حکومت ته خدمت نه راکړای باید موږ د حکومت برق مکتب او د ډیر وسایل موږ د هغه کې لګیو دی وبو سان راته وباسي لزر کور پراته یو مکتب موږ د جوړ کړای ده
ہلو السلام علیکم زغل بارا ز تهران چ خبر کوم اوا ضلعت استاد عیش پور کباب دی کمال امر باندې کیدم نروغي لی ونی د استاد دم پسی ګرځیګم پش پرواز او ګران ز او نه پهیګم کته کنګ پسرو لمبو کی ژوند کوم ګل زوس اور ورو پزان پهیګم
سلام علیکم ز د کابل د سیات امید رئیس نه دا درخواست کوم چې د خوست خار ته لګ پاملرنه وکړي په خوست کې دوه ورځې چې هسپتال جارو کی سبا ته بیا دواخانه یې خوي او په میاد تیر دوایې هم خرڅیږي او یو ډاکټر هم په خوست کې نشته په مریضان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي
السلام علیکم زه را دې وازادي ته سلام نو اوریدونکو ته سلام نن د وزیر شفیع سره مرکه هغه مرکه کې وزیر شفیع وې د طالبانو هغه او په چاره طالبان سره روغ جوړ وشي زه د وزیر شفیع دا پښتنه کوم چې د ته معلومات ته د طالبان دي ګټه د عیسی ولد کله ته معلومات ته د طالبان دي محمد عمر ده بالکل بیا خو سر لري خبره او کله ته د معلومات نه یې ته د طالبان نه دي عیسی ولد باید دې سره خبر و نشی دا عیسائی والا سر خبر وشی را دنیا وال پدی خبر منی قانی کی تے دیو افغانستان کے لسوانا بند کی بس طالب بم بکسی رو را گولا تنو مگی منتکہ بگونڈا سڑا شی شرور دا عیسائی بلکڑا دا پاکستان کی مبال دا افغانستان کی مبال دا پیسہ اخپل روک کر را گولا دا غدا پلا پیسہ لار روک شوو گر دا افغانی او دا کلدار تو ګورې نو کلدار لاړه روکه شو دغه سبب دی چې لاسوینه دغه مصرف کوي ور باندې
ازادي راډیو ته السلام علیکم زه حاجی عبدالغنی د کراچۍ څخه خبره کوم طالبان دې خپل سینې جامې د مستری تګریسو نتوروي د خپل سپونه څخه دې داخله و باسي خوای د مجاهد په نامه غلاوی کوله اوس د طالب په نامه غلاوی کوي یا وشر ټولی دغه دی ونیسي سخت سزا دی ورکي یا د حکومت ته پلاس ورکي کني په خپل د سخت سزا ورکي خپل نوم دی په دوی نه بدوي د خدای په امان
بله زه قریب الله ماتیار یم د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ جات سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم زه د ازادۍ رادیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهرباني له مخې د صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي وزیر صاحب سلامونه اما بعد زه یو اتلس کلن ځوان یم د یو مسلمان ورور په صفت تا خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم خاغلی فاطمی صاحب زه سخت ناروغ یم کابل او پېښور ته لاړم نه یوازې چې علاج مې ونه شو بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوره مې بېخي وربرخ کړی دی اوس نو که چېرې ته لوست او مهرباني وکړې ما د تداوۍ لپاره خارج ته واستوې مثلا جرمني ته او که خدای کول زما علاج وشي زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو
ګران اوریدونکو تا د روغ صحت هیله کوو په دې هیله چې
ستا غږ به د عامې روغتیا د وزارت چارواکو اورېدلی وي، او که په دې برخه کې دوی له تا سره مرسته کولی شي نو خپله مرسته به درڅخه نه سپموي. البته باید یادونه وکړو چې د دې اورېدونکي د تلیفون شمیره موږ سره شته، او که د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې برخه کې له نوموړي سره مرسته کولی شي نو موږ د ده د تلیفون شمیره ورکولی شو. د یو شمیر نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
زه شیرینګل د کور میګنسی نه خبرې کوم. پاکستان حکومت مجیر سره زیات ظلم کوي. هغه کسان چې مجیر کارت نه لري هغه نسی او جیل ته یې چوي. په کوات کې 115 کسان دغو کې داسې شته چې لس میاشتې هم تېرې دي. زیات ظلم ورسره کېږي. ملګرو ملتو او بینالملل کرځای او د افغانستان حکومت د دغې غام وخوري.
السلام علیکم، زه د ایران له شیرازه خبرې کوم. او زما داسې انډیوالان دي چې د تېر هفته مخکې 14 کسان اعدام کړو، دوه دانو خلاف یې کړی وو، او نور 11 تنه دغسې نهاکه بې ګناه اعدام کړو. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې د دغو خلکو غم دې وخوري د خدای په.
حالو السلام علیکم، زه عبدالمحمد د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د دارې د کلي اوسېدونکی یم. زما سلامونه جاول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ورسېږي. په وطن کې زما ورور دی داد محمد، او بل مې اخ دی په بلال کې محمد رحیم. د هغه دپاره زه د یو شعر ډالۍ کوم. د تا اوس مرګ وزر وم خو اوس نه یم، د زړي مازیګر مر وم خو اوس نه یم، دا یادګار د محبت در سره واخله، زه د مینې یو تاجر وم خو اوس نه یم. په مزار کې مې راځي هم سلام وایه، زه هم هغه مسافر یم خو اوس نه یم. وسلام.
السلام علیکم، زه شیخانی خبرې کوم. د وزیر صاحب سیاتمه رفاقي صاحب له 4 کال په رسنیو کې ستاینه کېږي، موږ هم دعا ورته کوم. مګر یو موضوع ته چې د مریضانو لپاره ډېر د اهمیت وړ ده، زما په نظر پاملرنه نه ده شوې چې هغه په کابل کې د دوا قیمت دی. یعنی درملتونونو د پاکستاني کمپانیو څخه دوا د کلدارۍ په بیه اخلي چې دا دوا قیمت په هر پاکټ کې پاس کړل شوی دی. د مثال په توګه یو قطع دوا قیمت پاکټ کې لیکل شوی 200 کلدارۍ، اما په کابل کې په 200 افغانۍ ورکوي. چې د همدا پریشان دوا د پاکستان اخلي، هغوی ته کمیشن ورکوي په 150 کلدار اخلي، او دلته په 200 افغانۍ چې 300 کلدار کېږي خرڅېږي. چې دا قیمت د هغه مریضانو دپاره ډېر ګران تمامېږي چې 300 په افغانیو قیمت نه ده پام شوی. دا ډېر یو ظلم او بې عدالتي ده.
زه سراج د ایران د غزبین د ښار نه غږیږم. زه د افغانستان د خلکو نه کنه غواړم، او د دولت نه غواړم، د امریکانو د خورجانو نه غواړم چې د افغانستان په ټولنه کې نسې جدي اقدام وکړو د طالبان مقابل کې. طالبان چې ځکه ویایي چې د هغه خورجان دي ووځي یا د امریکان ووځي، په دو اړه خو باندې کثر کړم چې طالبان ویایي تاسو بیا ولې پنجابیانو عرب راوستلي وو دلته، چچنیو خلک مو راوستلي وو دلته، زرهاو افغانیان تیر ملک کل، و بل زرهاو مخلوکم سپ دوستان ملک کل و سپ محسود ملک کل، سپ گلبدین ملک کل، پاس یور دی دیگه زواب وار کل.
زاده را دو تو رو کار کنم کتا و ردم کتا دیزمان سلام و نور وار سیزم. داد سلام اکم از یون از دماجر و پداغی که غون دفتای و سمانت لب دماجر هر و یا وقت و گرده و مکسی دان را بانی وقتی رو را دل علی د کوټ خبرې کوم. دا نه ربانی ته جواب دی وروره چې موږ په پاکه کې وسیږو، یم تاسو موږ ډیر غټ کاروبارونه پاته دي، نو تاسو یې وخت راځي چې وروره دای نه کوي چې لکه هغه نور خواران چې د دولت په بمباری په بمانه کې مري، موږ نور نه پوهیږو. که بیا کوم وزن نو سم د موږ غلا باندې وته چې ونی څه وایي مو پرې ورو نه کوم پرې ځي وروره. پاکستان کې دی ډیر په مېلمه غشتلی ملک دی، موږ مننه کوو وروره. کور ودان ته ماجر کار نه لري، خو دلته څه څه دمتیاي ورکوي چې ماجر را واړه وسلان او پاکستان او څه نه. یو دا وکی وروره چې دا ماجر او ټیم ورزیات کی مونږ را کومه ته جنگل وبنداري شروع دي، چې کله ټیم دا جوړ او روغه وسمه
بیا نو موږ خپله در راوړو خپل په خوښۍ چې پر موږ یوه شپه تېرېږي موږ چې پر موږ کال تېرېږي موږ یقین دی نه کوم چې دوی په زوره لکه ایران بارو مواړو لالی دل موت یو څه خبرې کوم دلته امریکایان وایي راسي جوړه به سره وکړي طالبانو ته وایي عجبه د کوچنیانو خبرې دي کردی نو همدغه نه سوچ نه لري چې طالبانو سره خبرې کوم اول ته نومان ته تور لیست مې نشته دي نو دوی دا د کوچنیانو خبرې چې پرېږدي د طالبانو نومان دې د تور لیست وباسي بیا نو انشاءالله زما دا یقین دي چې دا طالبان به جوړې تعزیر شي.
السلام علیکم د یو افغان مسلمان په صفت باندې د اجمیر رادیو ټول کارکوونکو سلام وایم. څرنګه چې د افغانستان کې د بعضي د فرهنګ انسانان د خاطر کوم درس د خبرې اعلان سره هغه کوم چې د افغانستان د مسلمان ولس واقعیتونه بیانوي او هغه تحديدي ډول کې دغه عمل زده په کلک غندم د مسلمان او افغان په سر باندې. السلام.
که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو پیغام خپور شي نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته په 00 3020 21 21 14 15 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
موڑ کا جوڑ
شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا تکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا تکور کا
سنگار جزان کرما تب زہران کرما پمینا مینا پتخ کلے جانان کرما